تفتیش آرا هرچه عاجل به اتمام برسه. وزارت داخلی افغانستان هشدار داده که 9 زندانی رها شده پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام به صفوف اصلیشان برمیگردند. تشکر که تایید با رادیو آزادی بودین. در یک ساعت دیگه همکارم صفی الله استانگزی با شما هست. صفی الله جان بفرمایید.
مننه کوم له تاسو نه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. روانه یو ساعته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي. د خبرونه کې چې دوی مینې مېډیا برخه د ورکشوي ځانو پروګرام ته ځنګړي شوې په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپل کمیسونوي سبا مسپخین بدرایو د بتلیدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. د کورونا چارو وزارت وی د محل په پاکستان کې سباندې یو نیم سل تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي. د هلمند د سنگین په اړه به هم یو تازه راپور درته خپور کړو که وخت پاتې شو. د بهرنیو د سیمې او نړۍ راپورونه به هم خپاره شي، خو له هر څه مخکې محمد قاسم سولمال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي.
په سر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزي نن د جمهوري ریاست له دوو کاندیدانو سره په ارکی وکتل. په جلال آباد ښار کې د بهرنۍ ځواکونو پر یو کتار چاودنه سوې. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې ایران نوی لند واټن ویشتونکي ځمکني میزایل تولید کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي نن د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله سره پارک کې وکتل. لارک څخه د خپلې سوې خبر پاڼې له مخې په دغه لیدنه کې له دواړو کاندیدانو څخه غوښتنه وسوه څو د رایې د تفتیش بهیر په ګړندي کولو کې زیاته همکاري وکړي. د اعلامیې له مخې ولسمشر حامد کرزي دواړو کاندیدانو ته ویلي چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره پوره چمتووالی لري. ولسمشر حامد کرزي پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یانکوبیش سره هم په لیدنه کې وویل چې د لوړې د مراسمو نیټه چې د سنبلې یولسمه او د سپتمبر دوهمه نیټه ټاکل سوې نور نو د ځنډ وړ نه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن یا سبا ته به د رایې د بیا تفتیش عادي پروسه پای ته ورسېږي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې تر اوسه 70% رایې تفتیش سوي او له څه باندې 60,000 صندوقونو څخه یوازې 6,903 صندوقونه پاتې دي. نوموړی د تفتیش د پروسې په اړه خبریالانو ته وویل
روان تسریع شدم. شما
میبینید که روان دیوی بهیر ګړندې سوي. تاسو یې وینئ چې د رای د تفتیش عادي بهیر مخ په ختمې دوه دی. ټول انتخاباتي ټیمونه چې شمیره په هر شفت کې 140 تر رسیږي پر هغه صندوقونو کار پیلوي چې باید په ځنګړی توګه تفتیش سي. شغلی نور دغه راز ویل چې ټاکل سوی د رای د باطلېدو پروسه سبا غرمې ته پیل سي. په همدې حال کې د دواړو انتخاباتي ډلو استازي وایي دواړه ټیمونه د رای د باطلېدو پر طرزالعمل یوې موافقې ته رسېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت د امریکایي ځواکونو له لورې د نهو پاکستاني زندانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل دا کسان تر خوشي کېدو وروسته د تروریستي شبکو لیکو ته ورځي او له افغانستان څخه د ده په وینا د انتقام اخیستلو لپاره لا ښه چمتو کېږي. هغه پاکستانیان چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوي خطرناک دي. دا رښتیا ده. کله چې دوی خوشي کېږي نو خپل اصلي لیکو ته ورګرځي او د بیا انتقام اخیستلو لپاره ښه چمتو کېږي تر څو پر افغانستان او د افغانستان پر خلکو حملې وکړي. تر دې مخکې د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند هم ویلي و چې امریکا باید د هغو پاکستاني بندیانو په اړه افغان لوري ته وضاحت ورکړي چې د بګرام له زندانه خوشي سوي. د ورکړل سویو راپورونو له مخې په افغانستان کې میشته بهرني ځواکونو وړمه ورځ د بګرام له زندانه نه پاکستاني وګړي خوشي کړل او چې 15 نورې لا هم له دوی سره په بند کې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د جلال آباد ښار د رنګ روډ یا حلقوي سړک په سیمه کې د بهرني ځواکونو پر د موټرو پر کتار بریج چاودنه سوي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن ماپښین شاوخوا 3 بجې سوي ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې د دغه چاودنې له امله بهرني ځواکونو ته تلفات هم اوښتي او کنه. وسله والو طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پام کړئ چې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته. اوکراین نن د خپلواکۍ دروښتمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د غیوت په ختیځ کې شخړې دوام لري. د کلیزه یو ورځ وروسته تر هغې لمانځل کېږي چې د روسیې د مرستو د کاروان سلګونه لارۍ پرون د اوکراین له ختیځ څخه بیرته د روسیې په لورې ولاړې. روسیې د اګست په 22 د یاغیانو په کنټرول کې سرحدي سیمو له لارې د اوکراین ختیځ ته د مرستو سلګونه لارۍ واستولې. روسیې وویل چې دوی د اوکراین له لورې د ځنډ له تکتیک څخه ستړي سوي وه. خو اوکراین بیا د روسیې د اقدام په خپل خاورو ته ریاد کړ. په دونیتس کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازی پاول پیکرچ خبر اعلان ته وویل چې د روسیې کاروان ټول وسایط پرون غرمه بیرته روسیې ته ولاړل. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراینی چارواکو سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې د اوکراین روانې شخړې ته یوه سوله ییزه حل لاره پیدا سي. د اوکراین په روانې جګړې کې څه باندې 2000 کسان وژل سوي دي. د ایران رسمي خبری اژانس وایي دغه هیواد نوي لنډ واټن ویشتونکي ځمکني میزایل او بي پیلوټ الوتکې تولید کړي دي. ایرنا اژانس نن راپور ورکړ چې د قدیر په نامه میزایل تر 100 کیلومتر پورې واټن وشتلی سي او کولی سي ځمکني اهداف په نښه کړي. ایرنا اژانس د غرض د قرار څلور او مهاجر څلور په نامه دو بي پیلوټ الوتکو د جوړېدو خبر ورکړ. له دغو الوتکو څخه د پوځي ملکي اهداف لپاره کار اخیستل کېدی سي. ایران په 1992 کال کې کورنۍ دفاعي صنعت پیل کړ چې کولی سي سپکې او درنې وسلې تولید کړي. د غزې پولیس وایي اسرائیلو په رفح سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې یوه وپوړیزه ودانۍ، دوه سوداګریزې ودانۍ او لسګونه دوکانونه وران کړل. پولیس وایي د نن ورځې په بمبارۍ کې اووه کسان ټپیان سوي دي. په نړول سوي وپوړیزې ودانۍ کې د حماس اړوند کورنۍ چارو وزارت دفتر هم موقعیت درلود. روغتیایي سرچینې بیا وایي چې د غزې په لویدیځ کې په نورو هوایي حملو کې دوه کسان وژل سوي او 15 نور ټپي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي د دوی مربوط د ګولان په لوړو کې د سوریې له خاورې نن 15 راکټونه توغول سوي دي. د همدې شخړو په ترڅ کې مصر دواړه لوري هڅولي څو د اوربان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. او روسي خبرم دا چې جرمني رسنۍ راپور ورکوي یغه جرمني وګړي چې تیر کال په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا تشتول سوی وو خوشی سوی دی. د ویلټم سانټیک رسپانی نن راپور ورکړ چې دغه وښکلن کس خوش کېدو لپاره تدابیر نیول سوی وو. رسپانه وایي د دې کس د خوش کېدو په بدل کې د اسلامي دولت ډلې ته پیسې نه دی ورکړل سوی. د جرمني حکومت روسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د رسپانی د معلوماتو لمخې دغه جرمني وګړي د 2013 کال په جون کې سوریه ته د بشري مرستو د رسولو په هدف تللی وو چې وروسته بیا وتښتول سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کوړی. د خبرونه به هم وګورې. اول ولې د ازادي رادیو پښتو ویبپاڼې ته ورشي پاتې ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د روان پروګرام لومړی راپور هم دا دی چې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي سبا ماسپښین د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي ډول پیلوي.
روان فردا بعد از چاشت با صورت علنی این صورت
د کورونا چارو درت له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته اقدام وکړي.
مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت کلیمی رو به هم
نگاه کنه. ملګرو ملتونو د امنیت شورا وظیفه یا دنده ده چې په افغانستان کې اوسنی حالت او د پاکستانی پوځیانو ښکاره لاسوهنی ورزوي او د دې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا به هم وری چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو حملو زور اخیستی دی. د کونړ والی وایي د کونړ پر خاوره هر ورځ د توپونو پر لسګونه ګولۍ راوشتل کیږي چې د پاکستانی پوځیانو لخوا دي.
تایید حالات یو پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي که دغه درېګونې حیات راشي موږ به بوزو ساحه کې په خپلو سترګو به ووینو. او دا داسې خبره نه ده چې ګن د هغوی وایي چې ثبوت دې پیدا کړه. موږ وایو چې ثبوت نشته، ثبوتونه شته دی.
د یو راپور کې به هم وایي چې د کابل ښاریان وایي ځینې کسان د موټرو پر ښیښو د سیاسي او جهادي مشرانو له عکسونو ناوړه ګټه اخلي. د اوکراین په اړه هم راپور لرو. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. د خبرونې د دویمې نیمې ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو او ریاض ازادي رادیو په افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه لري. د سر راپور هم دا دی چې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي سبا په ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي اولنی ډول پیل کړي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور د یکشمې په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته وویل د رایو د بدلېدو لپاره داسې میکانیزم جوړ کړی چې رسنۍ، څارونکي او نور مدني بنسټونه یې څارلی شي. خغلی نور په ورته وخت کې هله خود چې درایو تفتیش عادي بهیر به هم تر سبا دوشنبه پورې پای ته ورسیږي. تفصیل د اسد الله لودین په دغه راپور کې اوریدل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درایو د تفتیش چارې ګړندۍ کړي او د دوشنبه په ماسپښین به درایو د ابطال پروسه هم پیل کړي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رایو د ابطال په ترڅ کې به معلومه شي چې د تفتیش شو رایو له ډلې نه څومره پاکي او څومره تقلبي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د ابطال بهیر به علني وي او نتیجه به یې له خلکو سره په وخت شریکیږي.
د رایو د ابطال بهیر سبا له غرمې وروسته په علني ډول د رسنیو د کاندیدانو د استازو او کورنیو بهرنیو څارونکو په حضور کې پیلیږي. د دې لپاره یو مشخص چوکاټ جوړ شوی تر څو بیلابیل بنسټونه د کمیسیون دې غونډو ته لاسرسی ولري.
له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د انتخاباتو کمیسیون باید په وقفهیي ډول رایه باطل کړي تر څو دوی هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي چې د دې بهیر په اړه کیږي. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازو هم ویلي چې د رایه د باطلېدو په کړنلارې موافقې ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د دوشنبې ورځې تر پایه پورې به د رایو د تفتیش عادي بهیر هم پای ته ورسیږي. ښاغلي نور وویل چې د رایو د تفتیش د عادي بهیر له پایله یې تر اوسه 15,809 صندوقونه تفتیش کړي چې دا د ټولو رایو 80% جوړوي. نوموړي وویل چې د نږدې 1,000 صندوقونو په تفتیش سره به د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
د تفتیش عادي بهیر په څو نور ورځو کې پای ته رسیږي. عادي تفتیش ته نږدې 1,000 صندوقونه نور پاتې دي. نن یا سبا به په ځینو ګودامونو کې د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نوی ولسمشر باید د سمبلې په 11 نیټه لوړه وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرې د تفتیش بهیر کې د کاندیدانو د استازو لخوا ستونزې پیدا نشي تر یوې یا یوې نیمې اونۍ به دا بهیر بشپړ کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کورنۍ چارو وزارت وایي دا مهال په پاکستان کې څه باندې 150 تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په هیواد کې د انتخاباتي بهیر له اوږدېدو سره سم پاکستان هڅې تیزې کړي چې د افغانستان سره حدیث مته وسلوالې ډلې راولېږي. صدیقی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته اقدام وکړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو حملو لزیاتې دوه سره سم د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په پاکستان کې اوس مهال سباندې 150 تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد روزل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې وسلوالو مخالفینو د پاکستان د استخباراتي ادارو په اشاره د انتخاباتو د بهیر لوګدېدو ګټه اخیستې ده. صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان پر ضد په پاکستان کې روزل کیږي بیلابیلو هیوادونو پورې اړه لري.
گروهای تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی که ما داریم نزدیک به 168 گروهای تروریستی است که
زمنګ د استخباراتي اطلاعاتو لمخې د تروریستي ډلو شمیر کابو 138 پټو ته رسیږي چې اصلي ځای په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دی. دا روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي.
د وبل په دغه تروریستي ډلو کې ازبک جنگیالي، پنجابیان، عربان، حقانی ډله، لشکر طیبه، چچنیان، افغانان او داسې نور شامل دي. سورز وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ویل شوی و چې پاکستانی استخباراتي کړۍ د میاشتې د 1,500 کلدارو په بدل کې عام خلک د افغانستان پر ضد وسلوال کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان د ملګر ملتو د امنیت له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د ښکاره لاسوهنو مخنیوي ته اقدامات وکړي.
مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت کنونی و مداخله
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د شورا مسئولیت دی چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د پاکستان څرګندې لاسوهنې وڅېړي. یو ځل بیا له دې سازمان څخه غواړو چې د پاکستان له لورې د تروریستي ډلو د تمویل لارې وتړي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکېل ګڼي، بلکې له تېرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې پر پاکستان ورته تورونه لګېدلي او د هغه هیواد د لاسوهنو ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. سربیره پر دې پاکستان څو ځلې له افغانستان سره په ګډو امنیتي ناستو کې د همکارۍ او د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې هوکړې هم کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لوري په یوې هوکړې هم عمل نه دی کړی. دا هغه څه دي چې پاکستان تل رد کړي دي.
آزادي جنگ دی ولک د سول خان
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل د کورنۍ چارو وزارت وایي دا مهال پاکستان کې څه باندې یو نیم سل تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي. خو د کونړ والی وایي د کونړ پر خاوره هر ورځ د توپونو په لسګونو ګولۍ راوشتل کیږي. شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل هر ورځ د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري توپونه ویشتل کیږي چې تر دې دمه یې لسګونه کسان وژلي او سلګونه کسان یې بې کوره کړي دي. ښاغلي جلاله د پاکستاني چارواکو هغه خبرې رد کړې چې ګواکې دا توغندي د پاکستان له لوري نه راویشتل کیږي. ده وویل چې د دغه توغندیو د راویشتل کېدو په اړه ثبوتونه هم ورسره شته او که څوک غوښتونکي وي نو دوی حاضر او چمتو دي چې دغه ثبوتونه وړاندې کړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
د کونړ چارواکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبر ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې دي او د شواهدو غوښتنه کړي. دوی وای هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو په لزګونو ګولۍ راوښتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ اړولې او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ کړي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله په یوازان ګړې مرکه کې ازادي رادیو ته وویل لته رو څه باندې څلورو کالو د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندۍ راولي چشمیری لزرګونو وخته او پلزګونو کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. والی وایي یوازې په روان لمریز کال کې د یادو بریدونو لوجې لسو زیات کسان وژل شوي او پلزګونو نور ټپین شوي دي.
دغه مرمۍ ډېر روانې دي کله سل کله یو نیم سل پنځوس نه کمې نه او تقریبا مو یو لس دولس کس شهیدان لرو څلوېښت پنځوس پورې زخمیان لرو. دغه دونیم زره پورې کړې د دانګام د ولسوالۍ د مربوطاتو نه د سلطان نه حتی د ګنګل باروګۍ دي ځینې نه دغه خلک کډوال شوي دي او په دې منطقو کې پراته دي. یعنې دغه ښکاره ثبوت دی.
هغه وایي که د شواهدو لیدو لپاره خپله د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز راځي او یا هم کوم بل څوک را لیږي دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وښيي.
که ثبوت وړي نو د بعضې مرمو هغه فجار نه دی شوی او چاودلې نه دي نمونې په شکل اوس ما په دفتر کې یعنی که اوس دستی توک حیات راشی در گونه حیات لکه پا همیشه در پاره چیزی چاگه که متحده ایالات دی و پاکستان دی و در افغانستان حیاتان دی که دقا در گونه حیات راشی مونگ به بود و ساحا که بخپر استرگو بیوین او داد اسی خبره نده چگم در آقای وچه ثبوت دی پیدا که مونگو چه ثبوت نشته ثبوتو نشته ده گوله لگی داری دی خلق کردوال شوی دی خلق زخمین شوی دی خلق شهیدان شوی دی.
والی وای په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دي هغوی ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي.
په دغه منطقو کې چې پراته دي که هغه پاکستاني طالبان دي او که افغاني طالبان او که حتی د بعضې نورو ملکونو کې خلخ یو نیم کس وي هغه زموږ په مقابل کې جنګېږي. لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه د ساو دی مونږ خو دا اعتراض کوو چې دا د هغه خوان راوختې د هغه خوان اکمال کېږي مونږ سره جنګ کوي.
ښاغلي جلاله وویل دوی به هېڅکله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرېنږدي خو له خپل ګاونډي هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې حال کې په کونړ د کېدونکو توپچي بریدونو څخه خپل بې خبري سرګندوي او د دې ترڅنګ د شواهد غوښتنه کوي چې تیر شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوز په دانګام شیګل مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو لزګونو ډزې کړي چې یو شمیر کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ وستې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی. د سنگین د ټولنیز شورا غړي وایي تېره شپه وسلوالو د ملي اردو او ملي پولیسو دوی پوستې نیولي او پر نورو سیمو کې د ډله ییزو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند والی ویاند هم د تېرې شپې بریدونه مني خو وایي امنیتي سرتیري د هغوی د مخنیوي توان لري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د سنگین د ټولنی شورا غړي وایي د ولسوالۍ د نسوزو د اوزې پر اړوند دولتي تاسیساتو باندې د وسلوالو لخوا بیا بریدونه پیل شوي دي. دوی وایي طالبانو په دې تازه بریدونو کې د ملي اردو او ملي پولیسو یوه پوسته نیولې ده. د د ټولنی شورا غړی محمد حیدر او د ولایتي شورا وکیل هاشم الکوزی وی طالبانو د نسوزو د اوزې په چار دی سیمه کې د ملي اردو پوستنې ولې او څلور د ملي اردو سرتیری وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. دوی وویل د خانشین څخه سنګین ته د ورغلو پولیسو یوه پوسته هم د وسلوالو په لاس ورغلې ده او په جنګ کې د وژل سوو ملي پولیسو دوه جسدونه هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د سنگین ولسوالۍ دغه دوه قومي مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو د دې ډلې ایزو بریدونو مخه ژر ونیسي او سیمې ته مرستندوی پولیس او ځواکونه واستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د هلمند والي په یوه خبري ناسته کې وویل د دوی د کشفي ادارو راپورونه ښیي چې وسلوال غواړي یو بل ډلیز برید هم وکړي چې دا ځل به د شمالي ولسوالیو تر څنګ ځینې جنوبي ولسوالیو هم تر بریدونو لاندې راسي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په سنګین کې تېره شپه د طالبانو او پولیس ترمنځ جګړه شوې ده خو برید په شاته مول شوی دی. ځواک وویل په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه د ملي اردو لخوا د پوستو د خوشي کولو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله هم رد کړه.
سنګین کې کوم خاص مشکل نشته دی. خلیفینو تېره شپه د بوستانزو په صحه باندې چې په غزه کې د پولیسو یوه پوسته ده په هغه ځای کې غوښتل برید ورباندې وکړي. مخکې له مخکې نه پولیسو اطلاع ترلاسه کړې وه او په هغه ځای کې ورسره جنګېدلي وو چې بېرته مخالفین له هغه ساحې څخه تښتېدلي وو. نو اوس کوم داسې خاص مشکل نشته دی او نو کوم وضعیت فعال دی په هغه ځایونه چې دوی غواړي په هغه ساحو باندې برید وکړي هغه کې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
ځواک د طالبان لور ته په دې جنګ کې د اوښتې زیان په اړه څه ونه ویل. د سنگین خلګوی د ملي اردو غ سرتیری چې تیر شپه تر سخت جګړې ورسته خپل پوسټي خوشی کړی دی د ویلوړي غونډې څخه پر غزاینو د درنو مرمۍ پیرونه کوي چې وسلوال پکې دي. په سنگین کې نامنی او د وسلوالو بردونو په ضد د دولتي سرتیرو عملیات لا هم دوام لري خو وسلوالو د بردونو په داسې حال کې بیا پیل کړی دي چې دولتي چارواکي په سنگین او مساکله ولسوالیو کې د سلګونو امنیتي سرتیرو د موجودیت خبر ورکوي. محمد الیاس صاحب د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي ځینې کسان د موټرو پر خیښو د سیاسي او جهادي مشرانو له عکسونو ناوړه ګټه اخلي او پولیس یې مخه نه نیسي. دوی وایي دغه کسان د موټر چلولو پر مهال ترافیکي قوانین پام کې نه نیسي او تر ډیره د پولیسو تلاشي میاد راولو امر ته هم غاړه نه ږدي. د کابل ښار د ترافیکو مسؤلین هم د موټرو پر خیښو د هر ډول عکسونو لګول غیر قانوني کار بولي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل شوي. د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکي بیا وایي پولیسو په دې برخه کې مبارزه پیل کړې او تر اوسه یې له ډیرو موټرو نه د پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو عکسونه لري کړی دي. سید کمال شارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل شاریان وای پر موټرو د پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو د عکسونو لګول او له هغوی نه ناوړه ګټه اخیستل پخوانی شخصیتونو ته به احترامي ده او پولیس باید داسې کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دوی وای ځینې ځوانان چې پر موټرو داسې عکسونه لګیدلي د ترافیکو قوانینو ته پام نه کوي او په ښار کې د مخلګو لپاره هم یو سرخوږی دی. دوی وای پولیسو تر اوسه د دې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په خبره په ښار کې د ترافیکي پیو شاملین هم تر ډیره همدغه کسان وي.
یو چارواکي یا جهادي قومندان عکس بندی هغه خپل قانون نه مراتی بس اره چاره کی چې مخ شو ترافیک نه ترافیک علامې مراتی نه قانون مراتی ځان قیمت کې تیرې دم عکسونه مخ کې بند کړي ترافیک 400 نه ورته خپل غوکا وینه درول ما ستیشو
بعض استفادې ورنکه نو حکومت کې سکیور په
بعض خلق باندې سٹیرنگ هم وینې دي طرف کې دغه کې شاته او رشاد شی باندې مخ شی باندې اخر به دې باندې نازيږي لار خو بند باندې دوی هم باندې کې دي طرف کې کیسه کې نه وي به دې مخنیوي
په همدې حال کې د ترافیکو عمومي ریاست مسولین وای په موټر باندې د پخوانی جهادي قومي او سیاسي مشرانو د اکسون لګول غیر قانوني دي او د ترافیکو په اصول کې جواز نه لري د دې ریاست چارواکي په شار کې د ځینو موټرونو پر شو د یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو د اکسون لګول مني خو وای چې د تیر کلونو په پرتله په شمیر کې کموالی راغلی دی د کابل د ترافیکو مدیر جنرال اسدالله ازادي رادیو تول چې د ترافیکي سرغړونو د مخنیوي په هدف د شهر په ټولو څلور لارو کې ځانګړي ترافیک پولیس ګمارل سوي چې پر وخت د ګڼو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو مخنیوي کړي
پولیس ترافیک او پولیس امنی چې دوامدار په همدغه پروسه کې دوی د دواړو دغه سنفونه کار فعالیت کې پاینده کې د پروسه به ادامه ولري
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي هم د موټرونو پر شو د هر ډول اکسونو لګول د ترافیکي اصول خلاف بولي او وایي ټول موټرونو باید هر ډول اکسونه لري سي د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي ازادي رادیو تول چې د کابل د ترافیکو پولیسو تر دا مهاله د لسګونو داړول موټر اکسونه لري کړی او دا لړۍ همداسي دوام لري نو موړي د کابل شاریانو د هوغو اندیشنو پاړه چې ویلي دا کسان د زورواکو ملاتړ لزان سر لري ول چې ترافیکي قوانين پر ټول کسان یو ډول پولیس کیږي او هر هغه څوک چې د دې قوانینو څخه سرغړونه کوي د قانون منګولو ته سپارل کیږي
هر څورلار کې تاسو متوجي اوسئ کاته دی وزیر صاحب عکس هم کاته یو د جهادي قومندان رهبر عکس هم اوسي پولیس هغه موټر دروي تلاش کوي هغه نسو د قانون منګولو ته سپارو او دا چې څو موټر عکس لري چاینل لري هیڅ نو ځفیر پولیس
که څه هم د ترافیکو پولیس وايي د موټرونو د شرو څخه د عکسونو د لری کول لړۍ دوام لري خو دا محل په کابل شهر کې زیات شمیر داسي موټر لیدل کیږي چې خوندانې د مخ او شا پر شو د خپل خوشلوي او اړه عکسونه لګولې دي د کابل پولیس وای کچيري د چاله په خوانی جهادي او سیاسي مشرانو سره مينوي نو کولای سي د هغوی عکسونه په خپل کور کې وساتي او پر موټرو دي د هغوی د عکسونو لګولو ډډه وکړي
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د اوکرين په اړه یو راپور کې اوري چې د دغه هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې پراتلونکو دوه کلونو کې به $3 میلیارد د پوز په تجهیزولو ولګوي پیټرو پروشینکو دا خبره نن د اوکرين د خپلواکۍ د درويشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه د اوکرين ولسمشر د پوز د پیوړې کېدو لپاره د اعلان په دچال کې کوي چې د دې هیواد ځواکونه په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نورياس نوري وړاندې کوي
اوکراین نن په داسې حال کې خپل خپلواکۍ د رښتمه کلیزه لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې له څو میاشتو راهیسې شخړې روانې دي د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو نن د پلازمېنه کیف د خپلواکۍ په چوک کې خلک میدان بولي پوزي امپریټ وکړ د پوزي رسمي گزارش په مراسمو کې سرتیرو تر شا چې په منظم لیکو کې د لوج له مخې تیرېدل په ټانک ضد وسلو سنبال زغروالي وسیلې ماشیندار او د توغندو لیکدونکو موټر شامل وو دلو دلو اوکراینانو چې ملي زیړ او زرغون بیرغ لیک داود ملي صورت سندره بلله پیټرو پروشینکو په میدان کې په زرګونو کسانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې په راتلونکو دو کلونو کې به شاوخوا $3 میلیارد د پوز په تجهیزولو ولګوي پروشینکو دغه راز وویل چې هیواد له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ دی د تیرو څو میاشتو پیښو موږ له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ کړي یو که څه هم دا یوه نا اعلان شوې جګړه ده د دې امکان شته چې دا په تاریخ کې د هیواد 2014 کال د جګړې په توګه د بهرني یرغل په وړاندې جګړې د اوکراین جګړې د اوکراین خلکو او د هیواد خپلواکۍ د ازادي حیثیت او وقار لپاره د جګړې په توګه په یاد راوړل شي پروشینکو وویل اوکراین په نږدې راتلونکو کې له پوځي ګواښ سره مخامخ وي د اوکراین دفاع وزارت وایي په اوس وخت کې د پوز اکلنی بودیجه $1.5 میلیارد ده اوکراین خپل خپلواکي په داسې حال کې لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې چې روسي پلاو بلتون پال تر اوسه د دوو مهمو ښارونو لوهانسک او دونیسک کنټرول پلاس کې لري شخړې روانې دي د اوکراین ځواکونو د بلتون پالو د دواړو قوي مرکزونو د محاصرې کړې تنګه کړې ده نن سهار وختي هم د دونیسک د مرکزي برخې پر یو روغتون د توپ ګولۍ ولګېده چې ناروغان او روغتیايي کارکوونکو ته مرګ ژوبله ونړوله ځکه دوی د روغتون تکاوي ته لیږدول شوي وو خو د روغتون ودانۍ ته زیان رسولی دی پرون د دونیسک د ښار د استوګنې په یو بل برخه کې د توغندیو په بریټ کې یو ماشوم په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوی وو کیف موسکو تورنوي چې وسلوال مخالفینو ته وسلې ورکوي خو روسیه دغه تور ردوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو په افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ چپه اف او اف ام سلاش راپین زبندې او ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري چې په کې تر ډیره پورې خبرونه راپورونه او خبری مطالب خبريږي هم درس ازادي رادیو نور پروګرامونه تعلیمی پروګرامونه هم د ورځې په لړ کې تاسو ته خبروي تاسو کولای شئ ازادي رادیو د انټرنیټ لاره هم ووري